د وایس اف امریکا دیوانه نه خبری خبرونه مهم سرټکی د پاکستان پوز وای پختونخوا کې په عملیاتو کې دیرش تر هغه وجلی اته نور ټوبل شوې دي بل رښتته د بلوچستان په خوزدار کې 14 چارواکي وای پاکستانی پوز دوا عسكر په کې وجلې شوې او سوار لس نور ټپیان دي نړیوال بینک په پاکستان غږ کړی چې د خلکو د ښه اقتصادي ودې او سوکالۍ ترلاسه کولو لپاره د پراخ اصلاحات وکړي بل رښته د پښتونخوا حکومت وفاق ته ویلي ان اف سي ایوارډ نور غزول ورته د منلو نه دي او د طالبانو حکومت په مشروط ډول افغان جنکو ته په پاکستان کې تعلیم اجازه ورکړې بل رښته د ایران د بهرنیو چارو وزیر طالبانو سره خبرو لپاره کابل ته تللی او حماس د اسرائیل څلور یرغمال خزینه پوځیان خوشی کړي په دې بدل کې اسرائیل 200 فلسطینی بندیان خوشی کړي دي بل رښتا په غزا کې په زرګونو خلک د ډیر تک په انتظار دي او ترامپ اردن او مصر ته په میلیونونو فلسطینی کډوالو ته د ځای ورکول اپیل کړي ته دې نور خبرونو د رپورټونو د تفصیل لپاره سره د خبرونې تر پایه عمل پاتې شي ستړي مشي دا د وایس اف امریکا ډی ودا نن د اتوار یک شنبه ورځ د کال 2015 د جنوري د میاشتې شپږشتمه نیټه ده وخت شوی په اسلام آباد کې د شپې لس په کابل کې د شپې نه نیمه او په واشنگټن کې د غرمې 12 بجې دي په دې خبری خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم په سیمایزو او په نړیوالو موضوعات باندې تاسو خبرو خو اول حمزو د خیبر پښتونخوا په لکی مروت کې فوز وای چې د غلطه د هلیکاپټر یا جنگي الوتکو بمباري کړې دي په دې اړه باندې هم معلومات خلو بیا د دیرش د پاکستان پوز ویل چې دیرش تر هغه وجلې دي او سوال په دې اړه باندې هم درستی معلومات لپاره مو سره سیمینار دی او خبريال دان بیٹنه ملګر شوه ستاسو مشه په خیر راغلی دان بیٹنی سبولنی پښتنه هم د کوچ دیرش ک وستوالو د وجلو داوو بیا د لکی مروت کې وای چې د پاکستان پوزي الوتکو یا د غلطه بمباري شوې ده ک په دې اړه باندې دی کتون کې اوردین کو خبر کړي
مهرباني نصر الله صاحب د پاکستان د پوز چې کوم امو اړیکو څنګه د اي اس پی ار هغه له خوا میډیا ته ویل شو چې په تیري 40 ساعتو کې د خیبر پښتونخوا په درې ضلعو کې عملیات کړي او په دې عملیاتو کې تر دېرش نه زیات وسلوار د وژل کېدو دعوا کړې ده خو زما تاسو دا وایم چې تر اوسه پورې دغه دعوا له آزاد سرچینو لاندې تصدیق شوی او نه دا ویل شوی چې دا وژل شوی کسان څوک دي او د کومې وسلوار ډلې سره دوی تړاو لرلو خو د پوز چې کوم وایي د اداره د هغې لخوا لومړی ویل شوی چې دی په خیبر قبایلی ضلع باغ سیمه کې عملیات کړي او په دې کې د چلور وسلوار د وژلو دعوا کړې ده دلته چې د خیبر پښتونخوا تر ټولو چې کوم کلار یا ارمدی ضلع ویل کېږي کوم چې کرک په نوم یاد شوی ده دلته هم د پاوز ویلي چې په لدمبر سیمه کې د وسلوال د موجودګۍ په اطلاع باندې عملیات کړي او په دغه عملیاتو کې اته وسلوال ورل شوی دي کرک هغه سیمه ده چې دغه عملې څخه زیات تبات پر شوی ده خو داسې قسم پیښې اوس په کرک کې هم ریپورت کیږي او ځای خلک وایي چې د عملې دغه چې کومه لړۍ ده دا اوس کرک ضلع ته هم غځېدلې ده خو د پاوز په بیان کې تر ټولو زیاته مهمه خبره دا وه چې دی ویل دي چې په لکی مروت سیمه کې د وسلوال د موجودګۍ په اطلاع عملیات کړي دي او په دغه عملیاتو کې اتل سپورې وسلوال ورزلی سوي دي دغه عملیات د پاکستان فوز او دغه عملیات د پاکستان فوز په داسې حال کړی ده چې لکی مروت څخه د جنوري په 9 نیټه نه پورې ولس پورې چې کوم د اټامیک انرژي کارکونکو وو دا نه معلومه وسلوالو تشتولې وو بیا د پوز بیان کې داندې ویل شوی چې آیا دا کسان چې دا دعوا کوي چې ورزل سوي دي چوک دي او په کومو جرمونو کې ککړ پات شوی دي او پوز دعوا کوي چې دغه پوز ته انتهایی زیات مطلوبه کسان وو زما تاسو دا وایي چې کوم په 9 جنوري لکی مروت قبول خیل سیمه نه خلک تشتول سی وو په دې کې نه کسان بیرته خوش کړل شوی دي او اته کسان تر دې محل به درک دي او د لکی مروت کرامي جرګي وایي چې پرون د پاکستان د پوز لخوا چې د وسلوالو پرځت کم عملیات شوی دغه عملیاتو په پایله کې دغه تشتول سوی کسانو کې یو تن چې ریحان الله په نوم یاد شوی دي دغه وژل سوی او وسلوالو دې مړی شي دي دغه کورنۍ ته اسپارلې دي او د دوی لبن څخه چې کوم د ټول سوال ډرایور و هغه هم بیرته خوشاله شوی دي او هغه په ویډیو پیغام کې دغه داوا کړی ده چې له هوا څخه د دوی باندې چې دی بمبار شوی دي او له هغه کې دغه تن چې دی وژل شوی دي تاسو مزدا وای چې په لکی مروت کې چې کوم د لکی مروت کرامي خلک تي خصوصا چې سیاسي ګوندونه دي یا کرامي مشران دي یا چې کوم تجار خلک تي دغه پیښه پرځت سبا ته په په لکه مراد خار کې مکمل تور باندې شټر داون هړتال اعلان شوی دی چې تر مخه به ټول چې کوم تګ را تګلاري دا هم تړل شوی وي، کاروباري مرکزونه به هم بند وي او د خلک په سوال لکه خار کې راغونډیږي او د به سبا ته احتجاجي مظاهره هم ریکارډ کوي چې د ټول مهمه غوښتنه دا ده چې یو دی پیلا لکه کې عمل پر ځای کړل شي، بل د کسانو غوښتنه کېدو غوښتنه کوي چې دغه د خوشی کړل شي. حکومتي چارواکي بیا بیا دغه تاریخ خپلوي او وایي چې کوم نه کسان خوشی شوی دی هڅه کوي چې نور کوم د ټول شوی کسان دي د دغه مندلو هم د هڅو کې او دا په خیریت سره خپل ګورن ته بیرته واپس راوړي او تاسو باندې هم چې د پیښو ذمہاري چې دا دغه هم طریقې تر باندې پاکستان منل دا
څنګه تاسو ویل چې په خیبر او کرکول کې مروت کې د پاکستان کوشش کوم دغه اپریشنونه یا د انټیلیجنس بیسډ اپریشن یا د مرګ جوبل ویلي دي په دې سیمه کې مجموعي صورتحال څه ده کاغه قبایلی ضلع دي جنوبي اضلاع دي یا نور خیبر پښتونخوا ده؟ مجموعی صورت حال دغلتا بیا خو دغلتا رست هم دا ویل شوی دی چی جرگی شوی دی یو خو که سبا پا لکی مروت کی دا احتجاج اعلان شوی دی نو پا کنور سیمی دی آلتا هم وقت پا وقت پانی جرگی کی پا دغل که جی کم پریکر شوی دی پا غی بانده تی هم پختن کو نو خوتا سبا دا بلوچستان پا خوزدار سیم بانده هم آلتا چی کم بمی چاودن شوی دا پا دیڑا بانده با هم تا سر معلومات شریکو زمو سر رپورٹ همشتا چی پا بلوچستان کې هم دغه رپورت بلوزو به راځو چې بلوچستان کې یو جرګه شوه دا په ډېر باندې هم تاسو خبرو خو وړه شانت د ما اخلو به راځو خبرونه په وړاندې بوزو د ډیو سر وسې دا وایس اف امریکا دی ودا د خبری خبرونه لا دوام لري. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند درې ورځنی جرګه په دغه جرګه کې څه ویل شوې دي، چا چا پکې ګډون کړی دی، وخت په وخت باندې دغه شانتي جرګې کې د دې د اثر بڑا باندې هم آلته عام خلک څه وایي. د کوټینا په دغه باندې د ډیوا خبريال حمید شمسور رپورټ را لګل دی، دا ګور او به راځو خبرونه په وړاندې بوزو د ډیوا سر اوسه.
دغه درې ورځنی ستر غونډه د ژمي د یخ باوجود د جمعې لورځې زخه د پښتون ولسی کامی جرګې او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر قربتوب لاندې په کوټه شار کې پیل شوې چې ګڼ شمیر سیاسي، مذهبي، قبایلي مشرانو او د مدني ټولنې فعالان پکې ګډون لري. دوی د بلوچستان په شمول د هیواد په نورو برخو کې د تراګرۍ پر پیښو باندې تشویش څرګند کړي. برخوالو وویل چې جرګه د سولې او د امنیت در اوستل لپاره یو متحده تګلار لټول دي.
په پاکستان کې اقتل فی روانه ده، زیاتوب روان دي له وړو کومو سره، د صوبو سره په سیاست کې مداخلت دی، په عدالت کې مداخلت دی، په سرکار په کارو کې مداخلت دی. هر څه دلته د پیسو لاري د طاقت لاري کوي. نو غریب ولسته کمزوري ولسته حق نور پیدا کړی، نوکری نور پیدا کړی، انصاف عدالت کې نور پیدا کړی. نو دا جرګې سیستم بیرته نو د دې لپاره د جرګې ضرورت پیښ شو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له لوري دا اوومه جرګه ده. تیر کال په دوکۍ کې د کویلې په کان کې د 22 مزدورانو د وژنې وروسته دوی دغه جرګې پیل کړې دي. دوی لومړی په ژوب، لور لایي، سوی، پشین، کل عبدالله او لچمن وروسته اخري جرګه په کوټه کې روانه ده.
نو بنیادی خبره زموږ دا ده چې زموږ خپل صوبه نسته، سیاسي واک مون نسته او متحد د کام په توګه باندې په یو یونټ کې نه یو. پر دې باندې به موږ قراردادونه وي. دویمه خبره دا ده چې دا کم پښتون چې پر کومه خاوره باندې پروت دی، په یوه ضلع کې هیڅ یو ځای امن او امان نشته. دریمه خبره دا ده چې د روزګار زموږ کمې ذرایع دي، دا یا نیول سوي دي یا یې د نیولو تکل روان دی. پښتون اوږدو درنو مسافروی ته اړ سوی دی، له وطنه د باندې، له ملک د باندې هم او په ملک د نن هم.
تیر ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر او د عيني تحفظي پاکستان سربراه محمود خان اڅکزي ویلی وو چې په پاکستان کې د متفقه عین بلادستي تسلیم کړل سي چې د حقيقي ووټ په ذریعہ باندې منتخب شوی پارلمان دی د پاکستان د داخله او د خارجي تګلارو مرکز دی وی. محمود خان اڅکزي ویل چې د پاکستان آئین و پوسټ په سیاست کې د لاسوهنو اجازه نه ورکوي. محمود خان اڅکزي دا خبره هم کړی ولا چې په 2024 کال کې د 8 فروری په عامو انتخاباتو کې درغلي سويدي. پاکستان تحریک انصاف په ټولټاکنو کې اکثریت ترلاسه کړی دی. عمران خان د زر تر زر را خوشی کړل شي د په خبره چې د روان کال 2025 کې پر 8 فروری به دوی به د پاکستان په ټولو ځلو کې احتجاجونه کوي. د پاکستان حکومت د دوی تورونه ردوي. حکومت وی چې دوی د امنیت لپاره ګامونه اخیستي دي. حکومت وی اپوزیشن چې هر کله په انتخاباتو ماته اخري دوی بیا احتجاجونه پیل کړي. حمید سمسور، ویو ایر دیوا، کوټا.
در وایس اف امریکا دیوا دا د بلوچستان خوځدار سیمه کې د بمی چاودنې په اړه باندې معلومات اخلو. مو سره سیمینار دیوا خبريال فیض الله ستوري شرانی ملګری شوی. شرن صاحب ستړی مشه په خیر اغلی. اولنی پښتنه هم دغه کوو چې بلوچستان خوځدار سیمه کې بمی چاودنې رپورت ته دغه ته څومره کسان پکې وجل شوی، څومره زخمیان دي؟
بلی مسعود خان صاحب، نن سهار دغه پیښه د بلوچستان په بلوچمیست سیمه خوځدار کې رامنځته شوې ده. د لوی چارواکو په وینا چې شاوخوا لس نیمې بجې د بلوچستان د خوځدار د زهري تحصیل په کوړی سیمه کې چاودنه هغه مهال سوی چې کله هلته یو شخصي بس له یادې سیمې څخه تیرېدی، چلته د سړک غاړې ته ولاړ، یو موټر کې چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړل سوي وو چې د چاودنې په نتیجه کې دغه بس هدف ګرځېدلی دی. وایي چې په دغه چاودنه کې چې دی دوه کسان وژل سوي دي او 14 شاوخوا ټپیان دي. د نوی چارواکو په وینا چې وژل سوي او ټپیان ټول د پاکستان د پوځ عسکر دي چې له خوځدار څخه د پاکستان د پنجاب راوي پنډي سیمه ته روان وو. په چاودنه کې چې کوم کسان وژل سوي دي او ټپیان سوي دي هغه د لومړی درملنې لپاره د خوځدار سیول روغتون ته لغه پاس بیا د خوځدار پوځي روغتون یا سی ام اچ ته وړل سوي دي. د چارواکو په وینا چې په ټپیانو کې د درو ټپیانو حالت مرګونه دی.
صحیح په دې اړه باندې د دې ذمہواري چې اغست ده او دغه تداسي واقعیا په ولني پر شوې ده کنو وخت په وخت باندې واقعات کیږي.
نه خوځدار لکه څنګه چې ما درته دا بلوچستان سیمه ده او د بلوچستان له نارامو سیمه څخه ګڼل کیږي. شاوخوا 300 کیلومتره لیرې له پټې شهر څخه خوځدار واقعیت لري. د دغه پیښې چې کوم نن سوي ده اوس څو شپې وړاندې په ټولنیزو رسنیو باندې د دې پیښې ذمہواري بلوچ نا قانونه ګرځول سوي بلوچ بیتونخواشه ډلې بی ال ای یا بلوچ لیبریشن آرمی منلې ده او هغه په دغه خپل چې کوم زمواري منلې ده په دې کې د زیات کسانو د مرګ جوړې دا وکړې د خو دیوا آزاد توګه د دې داوی کوم تصدیق یا تر دې تر اوسه پورې اده دی کړې. تر دې وړاندې هم پر شاوخوا پر 8 جنوري باندې په هم د خوځدار شار کې د هم بیلیل خوا څخه خلته یو ډلې سپریټ سو یو چې په هغه کې د لیویستانا شخصي بانک او ځینې نور دفترونه چې کوم هغه نیولې وو د چارواکو په وینا چې هغه وخت شاوخوا اویا کسان وسوال راغلي وو دغه دفترونه او د لیویزو تانا او د پولیسو تانا نیولې وو. لغې څخه اصله ټولې کړې وی بیا غته اورونه چولې وو او لغه څخه په تیښته کې بریالي سیمه وو. دلته د خوځدار په څنګ د بلوچستان په نور بلوچستان سیمه کې موږ ګورو چې اوس د نامنۍ یا د داسې بریدونو په کېدلو یا پیښو کې زیاتوالی راغلی دی چې د زیاتره پیښو ذمہواري چې ده هغه ناقانونه ګرځول سوي ډلې بیالي او نور بلوچ وسلوال تنظیمونه مني. د پاکستان پوځ او مرکزي او صوبایي حکومت په بیا ویلي دي چې دوی په بلوچستان کې د ترهګرو پر ضد ټاکلي او داسې عملیات کوي او وایي چې په ګڼ شمېر چې کوم وسلوال
یا غویته زیاته زیانوم رسولې ډیر زیاته مننه کوم. فیض الله ستوري شرانی سب د وخرا کول معلومات شریکول یو جهان مننه
تاسو د کتل کوم مننه.
در وایس اف امریکا ډیو دا خبری خبرونه تاسو نه خپنی غا د واشنگتن ډی سی سټوډیو نه غوري هم د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امين ګنداپور د یو خط لارې مرکزی حکومت ته ویلي چې د قبایلی ضلعو د برخې نه بغیر د وو مالیاتي کمیشن لاندې شوی د قامی وسیلو ویش مودن ورغزول به پختونخوا صوبه نه مني. وزیر اعلی مرکزی حکومت ته ویلي دي د 15 ماینی ترمیم وروسته د وسیلو ویش د زور ایوارډ لاندې کول یو غیر عیني عمل دی. نو تفصیل تاسو ته هم د سیمینار دی خبري الحمد الله په رپورت وړاندې کوي.
وزیر اعلی علی امین ګنداپور د معاش او مالی وفاقي وزیر محمد اورنګزیب ته په 6 جنوري لیګل شوی خط کې وویل د صوبو سره د وفاق د وسیلو د ویش و مالیاتي ایوارډ نور غزول د انصاف فدرالیزم او د وسیلو د رون ویش د اصولو پر ضد دي. په صوبایي سملے کې د تحریک انصاف د قانون صوبایي وزیر آفتاب عالم وویل په تیر یو کال کې وفاقي حکومت ته د وزیر اعلی د 15 خط ته
مختلف معاملات میں لیکن
وزیر اعلی او فائنانس محکمه وفاقی حکومت ته نږدې 15 خطونه لیکلي چې تاسو نوې ان ایف سی وکړئ. تاسو یقین وکړئ یو لسمه میاشت کې دوه والا ده صوبایي او وفاقی حکومت دواړو هغوی لا تر اوسه د سی سی آی غونډه نه ده رابللې.
اپوزیشن ګوندونه بیا تور لګوي د تحریک انصاف صوبایي حکومت د مرکز سره د پښتونخوا د معاش او اقتصاد مسلې په صحیح توګه او آئینی فورمونو کې نه دی اوچت کړي او د قانون لاندې په یو اقتصادي ستونزه باندې یو صوبه هم د مشترکه مفاداتو د کونسل غونډه راوبلي نو مرکزی حکومت د غونډې تابع کولو نه انکار نشي کولی.
او نوی ورځو کې د سی سی آی میټینګ کول آئینی ذمہواری ده. یو کال زموږ د حکومتونو پوره کیږي نو وفاقي حکومت څه زحمت وکړو او نو صوبایي حکومت د سی سی آی په حق لا سخت لیګل دي. که دوی کوم خط لیګلی وي نو هغه د ریکارډ راولي. دوی داوا کوي خو ریکارډ او ثبوت ورسره نشته. صوبایي حکومت د صوبې د معاشي مفاداتو په بابت کمپرومایز شوه دي.
صوبایي حکومت وايي د قبایلی ضلعو د انضمام نه وړاندې د ان ایف سی لاندې د مرکز سره د صوبې برخه 14.2% وه. خو د قبایلی ضلعو د شاملېدو وروسته دا برخه 19.45% ده. کال 2019 او دسمبر کال 2023 ترمنځ په شپږو کالو کې مرکزی حکومت صوبې ته د 14.2% په اساس 3.6 روپے او د قبایلی ضلعو د پاره په شپږو کالو کې 4.2 بلین روپے بیل ورکړي. خو صوبایي حکومت داوا کوي چې د 19.45% په بنیاد د پښتونخوا 4.2 بلین روپے اوس هم مرکز ته پاتې دي.
د صوبې په خوانې برخه په ان ایف سی کې 14.2% ده. خو د قبایلی ضلعو د انضمام پس اوس د صوبې نوې برخه زموږ د اندازې مطابق 19.6% جوړیږي.
46% بنتا ہے.
جناب سپیکر، صوبائی حکومت دریز لري د دې خپل برخنه د مهرنتیا لوجه صوبائی حکومت تب قبایلی ضلعو کې د بیا ودانې ترکه امن او بنیادی اسانتیا ورکولو کې مالی مشکلات تي او هم په دغه وجہ د و مالیاتی ایوارډ نور غزول نه یوازې غیر آئینی بلکې د پښتونخوا د برخه ترولو په سیر او صوبائی حکومت ته د نه منلو وړ دي. حمید الله وی وی ډیو نیوز په خبر.
بل رختہ نړیوال بینک په پاکستان غږ کړی چې د خلکو د ښې اقتصادي ودې او د سوکالۍ ترلاسه کولو لپاره فراخ اصلاحات وکړي. څېړونکي وایي د اوسنی حکومت د اقتصادي پالیسیو له امله اقتصادي حالت تر ډېر حده ښه شوی خو د اوږد مهال اقتصادي ودې او د خلکو اقتصادي حالت د ښه کولو لپاره حکومت جوور اصلاحات ته اړتیا لري. نور تفصیل تاسو هم د اسلام آباد د ډیوا خبریاله رابعه پیر په دې رپورټ وړاندې کوي.
د نړیوال بانک د جنوبی آسیا لپاره مرستیال مشر مارټن ټریسر د پاکستان د اقتصاد مسله د انرژي اوبو او ټیکسونو په برخو کې د اصلاحاتو له نشټوالي سره تړلې او په ځانګړي توګه د انرژي په سکتور کې د سرمایه‌کاري د لوزنامو په اهمیت ټینګار وکړو. ولې چې د دوی تر مخه پاکستان د توانایي په مد کې ډېر پیسې خرڅوي چې په لویا کچه یې د پاکستان اقتصاد اغیزمن کړیم. د شاغلی رئیسر دغه بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې نړیوال بانک د کنټری پارتنرشپ پروګرام لاندې پاکستان ته په راتلونکو 10 کلو کې د 40 ارب ډالر پور ورکولو اعلان کړی.
باقی د چې څه اچیومنټس پاکستان کړی دي شرح سود کی کمی روپے قدر کے یعنی استحکام او دی سرا گرانوالے چی دے نو آغا کم شوے دے دوشان کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس دا انڈیکیٹرز خو خدی خو دی سرا ڈیپ ریفارمز تا پاکستان تتل دی چی یعنی اقتصادی ودائی خود دی سرا دا خلکو پا زندگی بانے خو اثر رازی لکہ غربت تو سرا کمی گی گرانوالے و سرا کمی گی خلکو تا روزگار ملاوی گی او دا غی سرا دا گورننس او انسٹیوشنل کم کمزورتیاں دی آغا کمی گی
د نړیوال بانک د مشر تر مخه دوی بحثی کوي چې د یوې لسیزې په وجدو کې د پاکستان مالیه د جی ڈی پی په تناسب 15% او د آبادی عامه لګښتونو کچا 60% ته لوړ کړی سي. د پاکستان د خزانه وزیر محمد اورنګزیب وایي د گرانی کچا 4% ته راکښته سوې چې د پاکستان د بیورو آف سټیټسټکس له مخې کال 2023 کې 90.2% ته لوړه سوې وه. ګورو ملتونو ورستنی رپورٹ شایي چې په پاکستان کې به د گرانی کچا په 2025 کې د 10% څخه زیاته پاتې شي.
دا وکی چې د پاکستان کم اقتصادي پالیسي دي نو د هغه سره د خلکو اقتصادي حالت یا معاشي حالت کې ډیر زیات هدا پورې بهتري راغلی ده. اخو دلته غربت ډیر زیات دی، دلته د خلکو حالت چې نو هغه ډیر زیات ښه نه دي. پاکستان کې د ډیر زیات خلک بهر ته ځي ځکه چې دلته روزګار نشته دی، دلته کارخانې نشته دی، دلته د خلکو سره هغه وسایل نشته دی چې هغه د خپل ژوند روزمره ژوند ضروریات په هغې باندې پوره کړي.
ملګری ملتونه، نړیوال مالیاتی فنډ IMF او آسیایی پرمختګ بانک اټکل کوي چې د روان مالی کال لپاره د پاکستان اقتصادي وده شاوخوا 3% پورې کېدای سي چې اوس هم ډیره کمه ګڼل کیږي. حکومت د اقتصادي بحران څخه د وتو لپاره د نړیوال مالیاتی فنډ سره 5 بلیون ډالرو د پور لوزنامه هم کړې. څېړونکي وایي هیواد اړتیا لري چې د حکومت آمدنی لوړه کړي او بهرني پورونه کم کړي چې ډیری د چین او خلیجی هیوادونو څخه ترلاسه کیږي.
څومره کاروباري او معاشي هلې ځلې دي د پرایویټ سېکټر چې هغه سیوا شي او د هغې سره اقتصادي وده راشي او اقتصادي وده کې د هغې عیسه سیوا شي نو د هغې لپاره پاکستان کې په دې اوس وخت کې سیاسي استحکام نشته دی. په دې باندې کار کول دي، ګوډ ګورننس باندې کار کول دي.
د نړیوال بانک مشر پر پاکستان ژغ کړی چې ټولنیز تحفظ ته وده ورکړي، سبسیډیز او د ټیکسونو معافول کم کړي او د ښه اغیزو لپاره پروګرامونه ډیجیټل کړي سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
او د پاکستان مرکزی یا سٹیٹ بینک د جنوری پر 20مه د ګول پورز د مانیټری پالیسی کمیټي غونډه رابلل چې پکې بعد د سود د شرح پاړه نوی پالیسی غورکی. په خبر پښتونخوا کې سوداګر وایي په موجوده 14% د سود شرح کې کاروبار کول ګران دي او حکومت دې دا یوې هنسه تراول. نور تفصیل تاسو ته هم د سیمینار لري خبريال ریاض حسین په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د مردان چیمبر اف کامرس او انډستری په خوانی مشر ظاهر شاوایی د سود د زیاتې شرې لوجه وړو او غټو صنعتونو ته قرضې په ګرانه بیه ترلاسه کیږي او بیا په ملک کې د توانایي بیه هم زیاتې دي چې لوجه په پیداوار خرڅونه لا نور هم زیات شي. دوی وایي سوداګر خواهش لري که سټیټ یا مرکزی بینک د سود شرح یوې هنسې ته راولي نو روزګارونه به زیات شي او برآمدي صنعت به هم په نړیوال مارکیټ کې د مقابلې جوګه شي.
زموږ سره په پڑوس ملک انډیا کې چې کوم دی دغه شرح سود ریشو کوم دا غډه رقم هغه تقریبا 4% ده، 3-4% ده. نو موږ هوسم چې کوم دی لا ډیر زیات بر په کاله جا سنگل ډیجیټ تراشي دا 7-8-9 تراشي نو بیا په سره هاده پورې چې کوم دی موږ کمپیټیټ کولی شو.
د پاکستان سٹیٹ بینک د مانیټری پالیسی کمیټې غونډه سباله د ګل په ورځ مقرر کړې شوې چې به پکې د راتلونکو 2 میاشتو لپاره د سود شرح یا د نوې پالیسی اعلان کیږي. تیر میاشت سٹیټ بینک د سود شرح د 2% کمی وروسته د 15% نه 14% تراکمه کړې او د تیر کال راهسې په دې کې 9% کمی راوستې شوې. د خزانه وزیر محمد اورنګزیب ویلي روانه میاشت په جنوري کې د ګرانې کچا 3% ته د راتلو امکان دی خو اقتصاد پوهان وایي پراتلون کی پینزم میاشتو کے پا پاکستان کے روجہ او اخترون هم رازی چے لوجه د بنیادی خوراکی توکو د قیمتونو جگیدو هم امکان دے پو ہاروائی چے سٹیٹ بینک با د سود پا شرک د احتیاط نکار واخلی
زمونگا انڈسٹری چے کم دا چے کم روان انڈسٹری دا داغی پروڈکشن هم پا دی اخری دو کوارٹرو کی دیر زیاد چوی نو ڈیمانڈ سپلائی چکلم ڈسٹرب کی گی یا کاغذ مینج نشی دا گورنمنٹ دا وجہ نو اگے کی بیا خام خا انفلیشن فیکٹر انکریز کی گی او زما خو دا آبزرویشن دی چی کی دی شی دی ام دا انٹرسٹ ریٹ ام داو ساتی او کبیام سا دی نیوٹرلائز کئی نو کی دی شی او 1%
سیلن خائی د پاکستان د 42 فیصد سود د شر په مقابل په هند کې د سود شر 8.8 فیصد او په چین کې دا شر 3.1 فیصد دا خو اقتصاد پوهان وایي د پاکستان اقتصاد په درآمداتو اډانه دي او په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د قیمتونو د زیاتوالي او د ملک دننه د توانای د بحران لوجي سٹیټ بینک بغواړي چې پراتلونکو کې ګرانی هم په کنټرول کې وساتي ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردا
هم د پاکستان مرکزی بینک په خپلې ورستی رپورٹ کې ویلي چې په تیرو نهو کالو کې پاکستان کې د خلکو مالی شمولیت یعنی د بالغ آبادی هغه برخه چې د بینک حساب یا بینک اکاؤنٹ لري په تیرو نهو کالو کې د 14% نه 14% د سیوا شوې په دې کې ښځې هم شامل دي د ښځو لپاره مالی شمولیت ولې مهم دی او د دوی د مالی شمولیت سیوا کول لپاره سټیټ بینک څه کړي دي تفصیل تاسو ته په خبر نه د ډیوا خبریاله سادیا قاسم شاه او هاشم علی په دې رپورٹ وړاندې کوي
زکیا نورین په پاکستان کې یو لهغو کارکونکو میرمنو څخه ده چې ځان لا بینک اکاؤنٹ هم لري هغه دا غنی چې بینک اکاؤنٹ لرل د هغې په خپل پیسو اختیار سیوا کړي دي
اوس زما اکاؤنٹ زما طاقت دی طاقت مینز دا څه دی چې زما سونه پیسې ضرورت راځي نن سبا هټول نه خولي خبره ده چې چیک بوک نه علاوه یو ای ٹی ایم کارت هم وي چکل اکاؤنٹ تاسو کولاو کین او وی دا هم افر کئ دغم ډیر غټه فیسیلیټی دا چې دی دا افر کئ نو مونږه چې زمونږ ته سمرا پکاري پیسې اغه د خپل ضرورت مطابق لاړ شو اغه پیسې مونږه راو باسو نو زمانہ اغه اخوا دی خو چې کمی پیسې به د خاص کر د خزو نتلې په مختلف مت کې نو اغه پیسې چې کم دین اغه زمونږه کنټرول شوی اغه زمونږ په لاس کې شوی واپس زمونږ په لاس کې شوی
د زکی په شان ډیر نور خزو هم په تیرو کلونو کې د ځان لپاره بانک اکاؤنٹونه پرانستې دي د پاکستان مرکزی بانک رپورت وای ملک کې د بالغ کسانو د بانک اکاؤنٹ لرلو له امله مالی شمولیت د کال 2015 کې 14% نه د کال 2013 پورې 14% ته سیوا شوې ده په خبر کې د یو شخصي بانک منیجر عرفان مقصود فکر کوي د مالی خدماتو د ډیجیټل کولو پالیسی د مایکرو فینانس یا ولوکي کاروبارونو لپاره قرضو سکیمونو او د ښځو ماشومانو او ټولو عمرونو کسانو لپاره مختلف قسمه د بانک حسابونو یا اکاونټونو سہولتونو د ټولو مالی شمولیت په ښه کولو کې مرسته کړي ده
مین وجہ د اکاونټ تعداد زیاتېدو هغه دا چې یو خبر ادا ده چې بینکونو خپل برانچونه ډیر زیات سیوا کړل هر بازار کې هر ځای کې چې کم دی د برانچ هر بینک هر برانچ په تاسو ته ملاوي دي دنه علاوه چې کم دی هغه مین سٹیټ بینک چې کومه پالیسی او خپ پالیسی کومه امپلیمنٹ کړی ده په بینکونو باندې چې هغه مختلف سیگمنٹس کې مختلف اکاؤنٹونو کیټګریز هغه منتویلی چې هغه د پارا خلکو ته د سہولیات ورکړي لکه خواتین د پارا زنانو د پارا بیل سیگمنٹ کې اکاؤنٹس شته دي ماشومانو د پارا بیل دي سیونگ اکاؤنٹ ځان لا دي کرنٹ اکاؤنٹ ځان لا دي کاروباری سہولیات د پارا بیل سیگمنٹ کې اکاؤنٹ دي نو هر سیگمنٹ ټچ کړي دي سٹیٹ بینک
خود پاکستان مایکرو فائنانس نیٹ ورک نومی ادارے شمیری خائی ملک کے کال 2023 پوری صرف 43% خزو بینک اکاؤنٹس لرل تو موبائل او انٹرنیٹ تا رسائی نہ لرل او نو دیر معاشرتی وجوہات لوجہ خزو ڈیجیٹل مالی سہولتوں تا رسائی اوس ہم دیر گرانا دا زکیہ نورین ہم دغه خبر کوي چې اوس هم د خزو مالی خدمات تا لاسرسی خوادی تا ضرورت لري زکا چې کلیوالی سیمو کې ډیره خزی لا هم بینک اکاؤنٹونه نه لري لري
نو هغه د پاره بیا مونږ دیتا دا مشوره ورکو چې تاسو کمی پیسې بچ کوئ نو بجای تاسو چې په کور کې چرته پچې نه کیا پډونګ کې دې هغه ته پاره هغه تاسو د پاره ډيري اساني پرتی اکسسیبلی تاسو زر لاړ شي که ضرورت مو شونه راوخلې دا سینه دا مونږ وایو چې تاسو یو اکاؤنٹ کولاو کې تاسو په ماهانه بیس باندې په هر میاشت تاسو پاغي کې سلګ ډیر پیسې ګدې د ځان نه بچت کوي هغه پیسې هغه تاسو ګدې د سبا د لپاره
ته پاکستان مرکزی بانک تا داوا هم کوي چې د خزو بانک کې پیسې کې خودل یا ډیپوزټ د کال 2013 کې 1.1 کروڑ کال 2013 پورې 3.2 کروڑ ته سیوا شوې ده او دغه موده کې د خزو مالی شمولیت له 30% نه و سلویخ فیصدی ته لوړ شوه دا راپور زیاتوي د مالی خدماتو ډیجیټل کول او د برابرۍ پالیسی هم د خزو مالی شمولیت په خکولو کې مرسته کړې ده کیمرامن هاشم علي سره سادیا قاسم شاه وی او ای ټی وا پېښور
که څه هم د پاکستان مرکزی حکومت دا ولري چې ملکی اقتصاد مثبت اړخت روان دی نو په ملک کې د سود او ګرانۍ شرح د کمیل عملات تجارتي فعالیتونه زیات شوي خو سوداګر وایي کاروبارونه په ځای ولاړ دي او د قوت خرید د نشوالي له وجې دوی د تاوان سره مخ دي نور تفصیل تاسو ته هم د مردان نه دی خبريال ریاض حسین په دې رپورت کې وړاندې کوي
پرمان الله په مردان خار کې د چرګانو کاروبار کوي دی وایي وړاندې به په امروزی صاحب او من چرګان خرڅول خو اوس یې روزګار اغیزمن شوی او کاروبار یې نیم پنی مراکم شوی
کاروبار چې کم دی نو نیم پنی مراکم شوی دی نیم پنی ما لکه مونږ عام روټین کې چې کم دی نو شپږه تمن چرګان خرڅول هغه زارې دوه درې ومن لراغلی دی نو ګزران دې ګران شوی دی وینګای یو پترې بچو دی جی ډیر په مشکل باندې خرچي بچی دی جی ابر اوس مونږ چې کم دی تناستو حساب کتاب هم کوم لگا د خپل عجیب هم چې کم دی لگا صدرې درې نیم تو روپې مونږ لگا د خپل عجیب په کې خوسته دوه لگا چې کم دی کاروبار کم شوی دی کاروبار باندې ډیر اثر پرې وته دی
مرکزی بینک وایي د 13 کال جون را حسیه د سود شرع 9% رقم کړي د شماریاتو د ادارې وینا ده په دسمبر کې د ګرانې کچا 0% تر راکو ده شوی د خزانه وزیر محمد اورنګزیب ویلي په جنوري کې امکان لري ګرانی د 3% نه هم رقم شي دوی وایي د ملک دننه اقتصادي اصلاحات کوي چې لوجه اقتصادي فعالیتونه زیات شوي د حکومتي خرڅونو او آمدن ترمنځ فرق 1.2 ارب ډالر تر کم کړی شوی په برآمداتو کې اضافه شوی او د پاکستانی روپی قیمت مستحکم دی کاروباریان وایي د خوراکي توکو په بایو کې اضافه نه ده شوی خو د توانای د زیاتو بایو او خلکو د آمدن د کمیل وجه کاروبارونو کې اضافه نه کیږي او کاروبارونه تاوان سره مخ دي
سره مخ کې شپږو کسانو په دکان کې اغه موږ نیمه لرا واست اوس موږ دوه درې دکان ساتو په لږ خرچې موږ شو بچولې بلونو کیس بل نه خلکو په دا عام کس 15000 16000 روپې تنخواه نو پای کې ودی بیجې بل داخلي کیس بل داخلي وي کنه کوټه په کې سودا چی سبوړي په
د سٹیټ بینک مېری خای روان مالی کال 2023 او 25 پړومبېش پګ میاشتو کې کرنٹ اکاؤنٹ خساره 210 ملیون ډالر ریکارډ کړی شوی چې تیر مالی کال هم په دې موده کې 1290 ملیون ډالر وا خو اقتصاد پوهان وایي د اقتصادي پرمختیا د قلاری او په پیداوار کې د کمیل عمله کاروبارونه په قلار روان دي چې لوجه د پاکستان درآمداتو کې هم اضافه نکېږي او هم د دې عمله بیروزګاری سیوا کیږي د شمیرو تر مخه روان مالی کال په شپږ میاشتو کې برآمدات 14 ارب ډالر او درآمدات 20 ارب ډالر ریکارډ کړی شوی
ریاض حسین وای اس اف امریکا ڈیوا مردان د پاکستان حکومت ادا کوي چې په 13 کې په ټول هیواد کې د خوراکي توکو بیې راټیټ شوې دي خلک د حکومت دغه دعوی ردوي وایي چې خوراکي توکي د دوی د وسنه بهر دي د خوراکي توکو اصلي بیې څومره دي په دې اړه باندې تاسو ته هم د ملک وقاص رپورټ باندې کوو
د پاکستان د شماریاتو ادارې د جنوري په 23 په 19 راپور کې ویلي دي چې په تیره اونۍ کې د ګرانې په کچه کې 0.5% کمې راغلې. د رپورټ له مخې د تیرې اونۍ په اوږدو کې د 1200 توکو بیې ټیټي، د 1400 توکو بیې لوړې شوې او د 50 خوراکي توکو بیې ثابت پاتې شوې دي. خو عام ولس د حکومت دغه دعوې ردوي او وایي چې د جاري کړې شوو شمیرو ګټه ولس ته نه رسي او په ټول هیواد کې د روانې بیکارۍ او خراب اقتصادي وضعیت له امله د خوراکي توکو بیې اوس هم د دې لوسه وتلې دي.
سبزیان ارزان دي، نور شي نه ګران کړی دي، غړوله ورشه وړوله ورشه او های ریټ دي، او د غریب سړي خو تباهي دی.
د شماریاتو ادارې تر مخه په ګرانو شوو خوراکي توکو کې د چینو د یو کیلو بیا د یو سل پنځه څلوېښتو روپو ته لوړه شوې، د کیلو د یو درجن بیا د یو سل اتیشتو ته ختلې ده. اداره زیاتوي چې د غوړو بیا د کیلو په سر د 540 روپو نه 540 روپو ته او د دالو بیا د 400 نه تر 400 روپو ته لوړې شوې ده. خو د سبزیانو پلور ان کی وای د سبزیانو په بایو کې لوړواله نه دی راغله او هغه ځکه چې زیاتې سبزیانې په ځای کچا پیدا کیږي.
کچالو چې کم نه دی واکه وسه د کابل نه راځي لګران دي 150-160 کې خرچي دي، بادرنګ چې کم دي 100 روپے کیلو خرچي دي، د پنجاب د اوکی راځي ټیپر خو د وطن ډېر نه سبا د وطن سیزن دي 50 روپے کیلو خرچي کې چای دي کنه. ټماټر خو درو سی نه دا ود تو سی نه راځي او د تنګي دی بل کراچي دی، د تنګي هغه کمزوري دی کراچي هغه چې کم دي هغه 100 روپے کیلو خټه ټماټر خرچي دي، و سره بینډه چې کې میری دام د کراچي دي 400 روپے کیلو خرچي کې شامل ده، د پنجاب ده 200 روپے کیلو ټماټر چې کم دي خو ټماټر چې کم دي نه 100 روپے کیلو خرچي دي. ګوپی خو د وطن سیزن دی لکه ارزان دي او ریټونه خو دي هغه ګوپی 40 نه 50 بوري بس وای چې غونډه دانه خرچي دي.
سیرون کې وای کسو هم د نرخونو عمومي انډکس خایي چې ځینې اساسي توکي د تیر کال په پرتله ارزان شوي دي، خو بیا هم د بیروزګارۍ او د ولس د خراب د معاشي حالاتو له امله د دوی د وس نه بهر دي. ملک وقاص، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیو دا خبری خبرونه تاسو نه خپنی غدا واشنگتن ډی سی استودیو نه ګوري. د طالبان حکومت په مشروط ډول افغان جنکو ته په پاکستان کې تعلیم اجازه ورکړې. په دې اړه باندې معلومات ویب باندې شریک کړی شوی دی، تاسو سره لینک هم د وی وی ډیوا په فیسبوک نو په ایکس باندې شریک کړی شوی دی. دا معلومات تاسو ترلاسه کولای شئ. خو بل اړخ ته د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د جنوري پر 15 خبرداري ورکړې، کچرې ثابت شي چې په افغانستان کې د طالبانو سره تر خودل شوې شمیرې زیات امریکایي وګړي بندیان دي، نو د دې ډلې د مشرانو په سر به تر اوسه هم ډېر غټ انعام وټاکل شي. تفصیل هم تاسو ته د وی وی د شنا څنګه پر رپورټ وړاندې کوو.
د متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو نوی وزیر مارکو روبیو د افغانستان په اړه خپل لومړنۍ څرګندونه په ګوتڅندنه پیل کړه. روبیو د سلوغي پښپګم په خپل ایکس پانی لیکلی چې کپر اختیار د طالبانو سره نور امریکایان هم بنديان وي، نو د طالبانو په مشرانو به خای تر هغه غټ انعام کیدو چې د القاعده په خوانی مشر اسامه بن لادن نیمو ایخو.
تازه خبر شوم چې د طالبانو سره تر هغه زیات امریکایان يرغمل دي چې ویل کیږي کدا رښتیاوینو مونږ به سمدلاسه د دوی د لوړ پړو مشرانو په سر ډیر لوی جایزه ولګو، شاید حتی د هغه جایزې څخه هم لوی وي چې مونږ د بن لادن په سر لګولې و.
تر دې وړاندې د سی ان ان ټلویزیون شبکې د طالبانو او امریکا ترمنځ د بندیانو تبادلې په اړه په یو راپور کې ویلي چې د جورج ګیلزمن او محمود حبیبي په نوم دوه نور امریکایي وګړي لا هم د طالبانو سره بندیان دي. خو آیا طالبان د دوی سره د نورو امریکایي وګړو شتون مني؟
طالبان خو انکار کړی دی دا ول سر نه، که څه هم د سبوتو نشته چې مورو د طالبانو څخه دی ول چې کوم وخت مورو به وي د ډریور سره او نو شنو هم قران سره بوتله به ډریور دوی په وځه کې ساتلی و به بیرته ورسره جوړه ایلاسو او دا نو ډې شواهد ستا او ډېر سبوتو نشته. نو په دې باندې د امریکا حکومت ته ډېر خبر دی چې طالبانو سره دی مورو او د ساتلې دي
چارجز ریلی
ا تیره اونې د جرمونو نړیواله محکمه د بشریت ضد جرمونو په تور د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده او قاضی القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو د امر د صادرېدو غوښتنه کړې ده. خو پښتنه دا راولړیږي چې آیا دا غوښتنه به ومنل شي کنه سمبولیک بڼه به ولري.
This is the most
دا د نړیوال ټولنې لخوا هر اړخیز په قانوني توګه اخیستل شوی تر ټولو مشخص اقدام دی. زما پان په افغانستان کې د واکمنو کسانو د نیولو او محاکمه کولو په برخه کې دا سمبولیک نه دی.
په همدې حال کې متحده ایالاتو د مصر او اسرائیل پرته د افغانستان په ګډون ټول نړۍ ته خپل بهرنۍ مرستې تر نوي ورځو ځنډولې چې په افغانستان کې د ډالر پر وړاندې د افغانۍ په ارزښت د پام وړ اغیز کړي. نن سبا د افغانستان په بازارونو کې یو امریکایي ډالر د شاوخوا اتیا افغانۍ سره تبادله کیږي.
زه فکر کوم چې دا د هغو فشارونو امتداد دی چې د نوي حکومت پر اطلو سره په امریکا کې پر طالبانو باندې وارد شوی دی. زما خپل عقیده دا ده چې د طالبانو شی ورځي ختم شوی دی، هغه ورځي چې ښاغلی بایدن به دوی سره مدارا کوله، دوی ته نغدې پیسې ولېږلې او د دوی سره ډېر نرم روش کاوه. زه فکر کوم چې هغه ختم شوی دی، طالبان باید دغه واقعیت ومني.
د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په پولي بازارونو کې عدلون بدلون یا ناسون د نورو هیوادونو په څیر طبیعي او معمولی اقتصادي حالت ده. نو اړتیا نشته چې له دې پلوه خلک اندېښنه وکړي. احسان لاریوزی د امریکا غږ.
دا د وایس اف امریکا ډیو ده. حماس اسرائیل سلور یرغمال او خزو په بدله کې 200 فلسطینیان خوشی کړي. د هغې وروسته په غزه کې په زرګونو خلک ته بیرته تک په انتظار دي. خو ترامپ اردن او مصر ته په دې اړه باندې څه ویلي دي؟ موږ سره هم د نیویارک نه د سکایپ د لارې د سړنې لپاره د معلوماتو لپاره جانګیر خټک صاحب ملګری شوی. ستړی مشه په خیر راغلی جانګیر خټک صاحب. مننه کو جی. د اولنی پختنه به هم دغه کو چې په غزه کې رستی معلومات څه دي، صورتحال څه دي، خلک واپس تک پیل کړی دی خپل سیمو ته؟ وکنه د ټرمپ بیان چې اردن او مصر ته په میلیونو فلسطینی کډوالو د پاره د کورونو جوړول ویلي دي، دا څه معامله ده؟
ټول کې اول خو که ذکر وکړو نسولا صاحب د غزه چې الته کې نن څه شوی دي، نو بنیادی توګه باندې د ناول چتو دا وایم چلته څه شوی دی. یو خبره لګوته خاره کم چې غزه بنیادی توګه باندې اسرائیل په دوو برخو کې ویشلې ده. هغه په منځ کې هغه یو سکیورټی زون جوړ کړی دی چې کم ته غوي نت زرین کوریډر. دا تقریبا یو 100 کیلومتر لویا لکه پراخه پټه ده او دلته کې اسرائیلی فوج دی. او د دې وجه نه دا شمالی غزه او منځنی غزه او جنوبی غزه په مرز کې رابطه اسرائیل په کنټرول کې ده. او د دې ته دوه سړکونه زی چې کم بنیادی توګه باندې د وخت بند دي، اسرائیل هغه بند کړی دي. ځکه چې اسرائیل دا وینا ده چې حماس تر طرفه او اسلامک جهاد تر طرفه یو خزه چې کچا نوم اربل يهود دي او چې کومه اسرائیلي هغه دا سټیزن دا یا هغه ولاته هغه دا شهري دا هغه دینه د خوشا کړي او دا د زمونږ چې کوم اوربند تړون دی د هغه خلاف ورزي دا اسلامیک جهاد. او وینا دا ده چې مونږ خدا فیصله کړي وای چې مونږ به دا خزا را روان هفته پورز به خوشې کوله کډن شپږ ورځې پس. او اسرائیل وای چې نه، چې سو پرې اربل يهود نوی خلاص شوه مونږ به نیجرین کوریډر چې کومه ده لار ده دا به نه کولاو او مونږ به شمالي غزه ته هغه خلک نه پریږدو چې کم الته ته غواړي. دا خلک دي سمره ګوري شمالي غزه نه اسرائیل بمباره په وجه باندې الته چغی کم ګامونه غستیو، هغه په بنیاد باندې او هغه په وجه باندې تقریبا 1,00,000 فلسطینیان په کډواله مجبور شوی او هغه منځنی غزه او بیا اور سره چکم جنوبی غزه د هغل تتلی چکله دا اور بندو شولو چکله دا خبر اخکار شول چې اسرائیل به مکمل انخلا کوي دو دو زاینو نه، نو داخل کو نن اماغه طرف ته خپل لکه چې روان شولو زرګونو پښمیره کې خو بیا په نړیوال کوریډر کې اسرائیل هغه لار بند کړې و او چې کله خلکو دا تک کوشش وکړلو هغه به د ډزې وکړلې چې کم کې خلکو زخمیان کې دوه هم خبرونه دي او هغه د وژنې وصل تک تعطل ده. خو بیا ورستا یو څو ساعتو کې دا اسلامیک جهاد د طرف اعلان شوه دي چې چونکی خلک ډیر زیات په عذاب کې کې دوه مغو را روانې هفته په ځای اربل يهود را روانو یو څو ساعتو کې به بریک دوچې دا چکم د خند جوړ دي چې دا ختم شي نو اس قتل به دا غواړي چې دا به په کومه طریقه کیږي خو فلحال دا فقاری چې دا کیسه کیدی شي چې حل شي او په دې دوران کې نن شپه به فقاری رسي چې دا فلسطینیان زرګونو پښمیره کې په سړکونو او په آزاد ځایونو کې تیروي چې کوم ځکه اوس یخنی هم زیاته ده. بیا بل طرف ته په دې دوران کې چې غزا کې اوس یو امن طرف ته ظاهرا خو دا فقاری چې کیسه امن طرف ته روانه ده او الته کې اوس بیا سوال دا هم دی چې چکم ته انګریزي کوي وات ویل بی دا ډے افټر یعنی چې دلته مکمل امن راشي چې کله دلته نه مکمل اسرائیل انخلا وکي نو هغه نه پس بدلته سوي دلته خو هر څه تباه دي هغه به دوباره تعمیر نو څنګه کیږي هغه به څوک کوي دا خلک چې کم بے سر و سامان په حالت کې ژوند کوي دا به څنګه کوي نو بیا ډونلډ ټرمپ چې کم د امریکا صدر دی دا غوی سره یو منسوب بیان مخه تراغله دي چې کوم هغه د خپل چې کوم هغه جاز دي سرکاري جاز چې کوم تا ایئر فورس 1 واي هغه کې هغه چې کوم خبري اعلان دي هغه ته ویلي دي چې زما خیال دا دي چې پکار دي چې موږ غزا بالکل صفا کو یعنی التنا فلسطینیان وباسو ولې چې التا کې جون دومره خراب دي التا دومره زیاته تباہی شوه ده چې التا کې چې کوم دي خلک لګیا دي مري نزدبا دا اردن او د مصر چې کوم مشران دي هغه سره به په دې حواله خبره کوم چې آیا دا ممکنه ده چې مونږه دلته نه داخلك وباسو او د مصر او اردن ته ولګو ولته کې غي د پاره داسې کورونا جوړ کو چې کوم ځکه غي نسبتا امن کې ژوند ته رول شي او دا چې کومه ودانه دي د پاره جوړیږي دا ارضی هم کې دي شي او وګده او موګده د پاره هم الته پد کې دي شي چکله دا خبر خور شو لونو په دې باندې ډېر زیات لوی عکس العمل راغلو اټولو کې اول خو مصر او د اردن تر طرفه چې کم خبرونه راتل شروع شو لغې وی چې دا نشی کېده بیا چې کم مختلف دا منځنی ختیځ باندې چې کم خلک نظر ساتي هغه وی چې دا خو نکبه 2 دا یعنی دا دویمه نکبه ده نکبه فشه دي نکبه یو داسې ګامو چې کم اسرائیل پر 1900 اتسل ختم کې کړو چې کله اسرائیل جوړ شولو نو اسرائیل اولکه فلسطینیان مجبور کړیو چې هغه دې په دې سیمنه وباسي اسرائیل له وباسلو سخلک لاړلو اردن ته اردن کې ډېر ننم ژوند کوي همدغه شانته لبنان ته لاړلو نور عرب هوادونو کې هغه خورشولو چې کم جان ډونلډ ټرمپ دا خبره کوي که هغه نیت هر څه ویده چې هغه د جزئیات زیات نه ښکار کړي او په نړۍ کې هغه دا وایي چې دا به اتنیک کلینزینګ وي یعنی دا چې کم دی غزا نه د فلسطینیانو مکمل وجود ختمولو په برابر دا خبره بوي او بیا د دې مستقبل په اړه هم هیڅ چاته نه معلومه نو ځکه دې د وجه نه یو ډیر لوی ګرمه ګرم بحث شروع دی او هغه ډونلډ ټرمپ په خیال کې دا وخت دې د مسلې حل دا دی چې دا فلسطینیان چې کم ډېر په تکلیف کې دي په کار ده چې مصر او اردن دا خلک چې کم دی هغه ته اجازه ورکړي چې چلته لاړ شي او امریکا به ورته مرستم کوي عرب هیوادونه به مرسته کوي چلته ورته کورونه جوړ کړي خودکاری رسي چې دا چې کم دا هغه سوچ دی هغه سره تقریبا اټول اتفاق نه کوي.
کلن معلومات را سره هم د لبنان په اړه باندې شریک کړي شپږشتم تاریخ ته لبنان سره چې کوم معاملات شو آلته سره باندې
التا حالات ما په خیال خرابيږي لګي دي خرابيږي ځکه چې کلا دا تړون شو نو هغه تړون درلاندې چې کم شیزونه باندې دواړه طرفین رضا شوی یو یعنی اسرائیل او حزب الله هغه دا و چې اسرائیل با د لبنان خور نوزي او د اسرائیل او لبنان پوله ته ولاړ شي او د اسرائیل او لبنان پوله باندې چې کم د حزب الله جنگیالي دي هغه بوزي او هغه به دا لبنان او اسرائیل پوله تقریبا 10 کیلومتر لري او دریاب دی اسند چې کم تا لاتيني دریاب اسند وای وای چې هغه به بل طرف ته وړي 10 کیلومتر لري بلار شي د پوله نه نن پرون نه اسرائیل دا اعلان شروع کړل چې موږ ځواکونه نو بس ځکه چې لبنان په دې پوره عمل نه دی کړل لبنان فوج هغه زینو تند راغله چې کمزکه مونږه دا فیصله کړو چې دا د لبنان فوج نسی لبنان فوج دې په جواب کې ویلي دي چې مونږ خو اسرائیلان پرېږدي نه، نو مونږ هغه ځای څنګه ونیسو؟ یعنی هغه ځای چې کم اسرائیل پرېږدي یعنی خالی کوي، نو هغه ځای اخالی ځای کې به لبنان فوج راځي. دا پروګرام وو. لبنان فوج وایي چې اسرائیل اوسي نه، نو مونږ څنګه راشو؟ نو هغه د وجه نه اوس دا یو بانه جوړی او دلته کې پاتې کیږي. په دې دوران کې چونکه اتوار ورځ آخری ورځ وه او دې نه پس د چکم اصول یعنی چکم تیر شوی چې اسرائیل به خپل ځواکونه وباسي، نو هغه خلک چکم د دې سمو نه کډواله باندې مجبور شوی، هغه په ډیره لویه شمیره کې خپل کورونه ته واپس راتګ شروع کړلو، یعنی کلو ته خارګوټو ته. نو هلته کې اسرائیلی فوج خلک ایسار کړل، خلک ایسار کړل، خلکو وی چې نه موږ خپل کورونه ته ځو، تاسو خو دلته څه کار نشته دی. نو په دې دوران کې بیا اسرائیل پہ ګولی لکه ډزې پہ وکړلې، دزې په وکړلې. او هغه کې تر اوسه پورې چې کوم خبرونه را روان دي، دو لکه نیویارک ټایمز وغیرہ دا خبرونه ورکوي چې اوسه پورې 22 کسانو پکې خپل ژوند بیللې او بے شماره پکې ټپیان شوي دي. نو امید هغه باندې الته کې حالات بالکل ټیک نه دي، او ما خیال دا امن نه آیا دوباره جنگ طرف ته وي، دا وو را روانو ساتو کې پته ولګي.
ډیر زیات مننه کو جنگ خټک صاحب، دوه خره کول معلومات شری کولې جهان مننه.
ډیر مننه، ډیر مننه.
در وایس اف امریکا ډیو دا خبری خبرونه تاسو نه خبرېږه د واشنگتن ډی سی سټوډیو نه ګوري. د امریکا صدر په امریکا کې د قدرتی آفتونو نه متاثر زینو ته ورغلې ده. په دې اړه باندې سو ویلې دي تاسو ته هم د جینا دولت رپورټ دی وا همکار محمد اکرام وړاندې کوي.
د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ شمالي کیرولاینا کې خلکو ته وویل د 13 ستمبر په میاشت کې راغلي سمندري طوفان هیلین وروسته د پخوانی صدر جو بایدن انتظامی ورسره ډیر بد سلوک کړي.
Unfortunately our government failed you.
د بدقسمتۍ نه زمون حکومت تاسو ناکام کړی، خو دا د ټرمپ حکومت نه وو، دا د بایدن حکومت وو او دا ډیر بدتر حالت وو.
ډانلډ ټرمپ د امریکای د بیړني حالاتو مرکزی ادارې فیما باندې په خصوصي توګه نیوکه وکړي. فیما سمندري طوفان هیلین ته ځواب ویلو او د بایدن انتظامی په وخت دغه ادارې مشر مایکل کوین جونیئر ویلي ټرمپ ته د فیما په اړه غلط معلومات ورکړل شوی. ډانلډ ټرمپ د جمعې په ورځ د شمالي کیرولاینا چارواکو ته وویل هغه به د بیړنیو حالاتو ادارې فیما په مکمله توګه سمولو لپاره یو صدارتي حکم لاسلیک کوي.
I think frankly FEMA is not good.
زما په خیال FEMA سمنه ده. زما په فکر چې کله استا سره داسې مسله وینو طالب وړاندې تګوي، که هغه د ډیموکرات او که د ریپابلیکن پارټي گورنر وي، طالب د دې سمولو لپاره د خپل ریاست استعمال کول وي او دې ته د بیړنیو خدماتو وفاقي اداره ویلو باندې وخت ضایع کول په کار نه دی.
په لاس انجلس ښار کې د کوزیدو په وخت ډانلډ ټرمپ ته د کالیفورنیا گورنر کیوین نیوسم هرکلی وویل.
دلته دراتګ نه ډیره مننه، دا زموږ ټولو د پاره ډیر څه دي. مکتبه ساسو د مرستو ضرورت وي، مکتبه ساسو د مدد ضرورت وي.
ډانلډ ټرمپ د خپل میرمن ملانیا ټرمپ سره د لاس انجلس پلیسیټس کې لګیدلی اور د ځایونو سفر وکړو، چرته چې په اور کې لکتر لگا یو لس کسان مړ شوي او خوښه اته زره ودانۍ تباه شوي او ځنو ته نقصان رسیدلې. د ځای خلکو او اور ملکولو ته لومړی ځواب ویونکو سره د ملاویدو وروستو ډانلډ ټرمپ وویل چې مرکزی حکومت د کالیفورنیا سره 100% ولاړ دی.
مونږ به ټولې وفاقي اجازهتنامې معاف کوو، مونږ به تاسو ته اجازه درکوو چې زر تر زر کار وکړي، ځکه چې وفاقي اجازهتنامې د لس کلونو پورې وخت اخیستی شي. مونږ به داسې نه کوو، مونږ لس ورځې وخت هم اخیستل نه غواړو.
د لاس انجلس میر یا خاروالی کیرن باس وویل هغه به په ځای کچا په دغه هر څه کې مرسته کوي.
مونږ چې څومره مرسته کولی شو هغه به کوو. قاعده او ضابطې کمول او هر څه ګړندی کول چې خلک زر تر زر کار شروع کړي.
ټرمپ د کالیفورنیا د اوبو تکلار هم را مخې تکړه چې په اړه یې نوموړی فکر کوي. د دې لوبې د لاس انجلس ښار ته د اوبو رسولو په ځای ډیر اوبو بهرول کاهل ته پریوزي، چې د نوموړي د خولې وروستي ځنګلي اورونه لا نور زیات کړي دي.
I'm signing an executive order to
زه په شمال کې د اوبو پمپونو او کویانو پرانستلو لپاره یو صدراتي حکم لاسلیک کوم. زه غواړم چې سمرا زر ممکن وي اوبو دلته راوستل شي چې په سلګونو میلیونه اوبو سویلي کالیفورنیا ته راوړې شي. زه به تاسو ته وایم چې دا اوبو د چا ډېری خوخې دي، دا د وور مړکولو محکمې ډېری خوخې دي.
که څه هم چې کله په لاس انجلس کې اور ولګېدو هغه وخت د پیسیفیک پلیسیډ سره نږدې د یو سل او اووه اویا میلیون ګیلنه سانتا انیز اوبو ذخیره د مرمت کار لپاره بنده وه. خو د کالیفورنیا پبلک پالیسی انسټیټیوټ کې د اوبو تګلارې ډایرکټره لتیشا کرینیر وای په سویلي کالیفورنیا کې لګیدلی اور او د شمال نه د اوبو لار بدلولو په منځ کې هیڅ تعلق نشته.
په سویلي کالیفورنیا کې د اوبو ذخیرې ډکې دي او دغلته د اوبو پر رصد حد نشته.
د لاس انجلس پلیسیډز او ایټن کې لګیدلی اورونو زیاتره برخه اوس کنټرول کړی شوې. د 28 کسانو مرګ ژوبلو او د 14 نه زیاتو ودانو تباه کېدو وروسته لاس انجلس اوس د بیا رغونې یو اوږد مزل ته سترګې په لار دی. دا رپورټ د لاس انجلس نه د وایس اف امریکا خبریالي جینیا ډولو تیار کړو او زه محمد اکرام یم.
د پېښور په تاریخي ایڈورډز کالج کې ورځنی کلتوري میله را جوړ شو چې پکې ګڼو ځوانانو جنکو برخه واخیسته. په دې میله کې ګډونوالو ویل داسې پروګرامونه را جوړول سره ځوانانو ته موقع په لاس ورشي چې خپل کلتور نه خبر شي او نور خلک هم ترې خبر کړي. نور زیات تاسو ته سیمینار دی خبريال فرید شنوارې په دې رپورت کې وړاندې کوي.
په پیښور ایڈورډز کالج کې دغه کلتوري میله هر کال د ځوانانو لخوا را جوړیږي او په دې کې ځوانان په کلتوري جامو کې اتړونه کوي، دودیز خوراکونه تیاروي او د خپلو اتلانو عکسونه او نو هیریدونکي کارنامې خلکو ته ښایي.
څنګه چې تاسو پته ده چې د پاکستان تاریخي کالج او د پښتنو خوا نامور او نامتو کالج ایڈورډز کالج کې نن د پښتون کلتوري ورځ ده، نو د نن ورځې نه مناسبت سره ماته د لالا شهید یعنی د پښتنو شهید د لر او بر شهید عثمان خان کاکړ شهید هغه درې خبرې را یادې شوې چې پل جب بنے رہو پل کلتور بنے رہو پل وطن بنے رہو. زنن ډیر خوشاله شوم چې پښتانه اوس هم خپل کلتور ولاړ دي، خپل وطن ولاړ دي، پل جب باندې ولاړ دي.
په دې کلتوري میله کې د شونه زیات غټ او واړه د هلکانو او جینکو سټالونه لګول شوی وو او په دې کې د پښتنو منل شوی خوراکونه، جامې، د لاسو جوړ شوی شیان، سپلای، کولا او نور شیان ایښودل شوی وو. د ایڈورډز کالج د کوونکو وای داسې میله په کال کې یو ځل را جوړیږي او د سره جینکو ته حوصله میلاویږي او مخکې راتلو موکې په لاس ورځي.
امنګ جنکای چې هغه ډیر زیات خوشاله یو ځکه چې جنکو د پاره چې تعلیم حاصلول په دسي ځینې علاقو کې چې هغه نه د یغي ته اجازه نه وي، نو موږ هم دغه شان ډیر تیارې نکړي دي. څنګه چې تاسو کته شي هر ځکه سټالز یې کېدلې دي او هغه کې چې د علاقانو سره سره جنکو پارټیسیپیټ کړي دي، نو دا ډیره د خوشاله خبره ده. او موږ جنکو چې ډیر تیارې نکړي دي د پاره او ډیر خوشاله یو چې دغه شان میله چې دا زموږ د پاره هم ده او د علاقانو د پاره هم.
ځوانانو د پاره دغه میله په داسې وخت را جوړه شوې چې د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې امنیت وده خرابه ده، یاره ترخه ده او ګرد ځوانان بې روزګاره دي. ځوانان وایي دوی د دغه میلې د لارې نړۍ ته یو پیغام ورکول غواړي چې دلته امن دی او د سیمې ځوانان مثبت فکر لري.
دلته کې مختلف خلک راځي، د خیبر سٹایل د کشان دی، دلته کې نور مطلب چا ترال خلک دي، دیر خلک دي، هر یو خلک راځي او دلته کې خپل پازیټیو ایمیج پرېږدي. صرف ته د دې لپاره چې مطلب مونږ په دنیا ته وخیو چې مونږ پښتون په قوم چې کم دی په دنیا کې چې کم دی یو خه خلک یو مطلب یو پازیټیو ایمیج دنیا ته ورکو. لکه مونږ نن سبا صد داسې کمیونټي وجه نه چې کم دی مونږ دنیا نه پاتې شوی یو، خو مونږ د دې په سټراګل کې یو. دا ایڈورډ کې چې کم دی هر کار یې دغه د لپاره کیږي چې مونږ دنیا ته سن اصل خپل پازیټیو ایمیج.
د دغه میلې را جوړونکو وایي داسې پروګرامونو را جوړولو د لارې هغوی ځوانان په غیر نصابي هلو ځلو کې اخته کول غواړي چې خپل ژبه، اتلان، ادب او خپل کلتور هر یو اړخ وپیژني. فرید شنواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیوه دا خبری خبرونه تاسو نه خپنه غوا واشنگتن ڈی سی سټوډیو نه کتل کس تاسو دا خبرونه پاتې شو یا نور خبرونه تاسو لایو یا نه خبرنه نوې کتلین تاسو بیا ورسته هم د وی وی ډیو په ویب فیسبوک او په یوټیوب باندې کتل شي تازه معلومات لپاره تاسو د وی وی ډیو انستګرام ایکس او د خوندور رپورټونو لپاره تاسو د وی وی ډیو انستګرام فالو کول شي د خبری خبرونه وخت پات رسیدل د زنه سرلا خان د دې خبرونه پروډوسر ماوش جلیل نو انجینران تاسو نه جذب کړو خدای پاک.